باشین، وقتتان خوش.
ډیر زیاته مننه ارزو غیاسی. دوستانو دا یو ساده خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او په کوره چې د کونړ او هرات په خوانه والی چې سمو دا وړاندې په پاکستان کې لال درکشو او ریپورتونه وایي چې اوس پیدا شوه ده او افغان چارواکو ته په پیښور کې سپارل شوه ده. دا چې د افغانستان حکومت کوم طالب مشران غواړي چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي، او پاکستان یې په دې اړه څه غوښتنه کړې ده، په دې اړه هم وروسته جزئیات در سره شریکو. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهم خبرونو ته. د افغانستان د سولې د عالی شورا نوې ټاکل شوی مشر پیر سید احمد ګیلانی وایي چې د ابرومند سولې د ټینګښت لپاره به هڅه وکړي. د کندهار په هوایي ډګر کې د بهراني ځواکونو تأسیسات به افغانانو ته وسپارل شي، او په ایران کې نن د پارلمان د 290 څوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې د عالی شورا نوې ټاکل شوی مشر پیر سید احمد ګیلانی وایي چې د ابرومند سولې د ټینګښت لپاره به هڅه وکړي. ښاغلی ګیلانی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د افغانستان بحران باید په سوله ییز ډول حل شي، او په دې هیواد کې سوله داسې ټینګه شي چې خلکو ته په امنیت کې ژوند برابر کړي. د افغانستان ولسمشر روانونه د سولې د عالی شورا رهبری او د تشکیل غړي بدل کړل. د ننګرهار پاچین او نازیان ولسوالیو کې د ملي اردو او پولیسو پوځي عملیات روان دي. د ننګرهار د والي د دفتر خبر پاڼه وایي چې د دې عملیاتو په پایله کې هغه خونځي او روغتونونه چې په دې ولسوالیو کې د بې امنیتۍ له امله تړل شوي وو بیرته پرانستل شوي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په اچین او نازیانو کې د داعش ګڼ شمېر وسلوال هم وژل شوي دي. امنیتي چارواکو په نازیانو، کوټ او اچین ولسوالیو کې پر ولسي پاڅون کوونکو هم غږ کړی دی چې د داعش پر ضد مبارزه کې دي له امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. اخوا بعد ننګرهار حکومتي چارواکو پرون د ډرونټې او سمرخېلو په سیمه کې له هټېوالو د کرایې اخیستلو پریکړه وکړه. دا پریکړه د ننګرهار د کانال ریاست پر وړاندې شوې ده. د ننګرهار د والي دفتر خبر پاڼه وایي چې په ډرونټه او سمرخېلو کې هټېوال باید تر دې وروسته په مناسب ډول حکومت ته د خپلو دوکانونو مناسبه کرایه ورکړي. حکومت ویلي چې له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کیږي. ډرونټه او سمرخېل د کابل او جلال آباد پر لویه لاره پرتې سیمې دي. د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو تأسیسات به افغانانو ته وسپارل شي. د افغانستان د ملي هوایي چلند د خپلواکې ادارې مرستیال محمود شاه حبیبي پرون په کندهار کې ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت د هوایي ډګر د مامورانو شمیر به زیات شي، او ځانګړي روزنیز کورسونه به ورته جوړ کړي څو د بهرنیانو له تأسیساتو مناسب کار واخیستل شي. ښاغلی حبیبي وویل چې په هوایي ډګر کې به د الوتکو د ترمیم یوه روزنیزه دوره هم پیل شي. په همدې حال کې د کندهار والي د هوایي ډګر لپاره د نوي ملکي ترمینل پر جوړولو هم ټینګار وکړ. د فاریاب په شیخان سیمه کې جګړه روانه ده، او یو شمېر امنیتي ساتونکي په سیمه کې محاصره دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د فاریاب د برېښنا ریاست مشر او یو شمېر برقیان چې د برېښنا د پایو د جوړولو لپاره شیخان ته تللي وو د جګړې په سیمه کې نښتې دي. د فاریاب د دولت آباد ولسوالۍ امنیت قومندان نعمت الله طوفان ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د برېښنا ریاست مشر او د دې ادارې نور کارکوونکي چې د جګړې په سیمه کې بند پاتې امن ځای ته انتقال کړي. په ایران کې نن د پارلمان 290 څوکیو او د خبرګانو شورا د استازیو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. د دې هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی وایي د هغو کسانو په ګډون چې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غواړي چې په نړیواله ټولنه کې د خپل هیواد د سر لوړۍ لپاره په نننیو انتخاباتو کې برخه واخلي. په ایران کې نن د پارلماني انتخاباتو لپاره د رای ورکولو زر حوزې په پام کې نیول شوې دي. شورا نگهبان د اصلاح غوښتونکو زیات کاندیدان او یو شمېر خپلواک کاندیدان په دې انتخاباتو کې له برخې اخیستلو منع کړي دي. دا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي پر ایران به د اقتصادي بندیزونو له لرې کېدو سره دا هیواد یوازې 50 میلیارد ډالر ترلاسه کړي. نوموړي د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په څرګندونو کې هغه رپوټونه رد کړل چې ګواکې تهران به له بندیزونو وروسته 150 میلیارد ډالر چې په بهر کې بند شوي ترلاسه کړي. په سوریه کې د ایران رول ته په اشاره سره جان کیری ویل تهران له سوریې څخه خپل زیات شمیر سرتیري ویستلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل که څه هم په سوریه کې د ایرانیانو حضور کم شوی خو دا په دې معنی نه ده چې تهران د سوریې په شخړه کې نور دخیل نه دی. د امریکا ولسمشر روسیې ته خبرداری ورکړی دی چې نړۍ د سوریې د اوربند په اړه د مسکو ژمنې څاري. ټاکل شوی ده چې په سوریه کې سبا ته د اوربند موافقه عملي شي. ولسمشر باراک اوباما تیره ورځ له خپلو امنیتي سلاحکارانو سره له کتنې وروسته ویل نړۍ به وویني چې روسیا او متحدانې د اوربند موافقې ته درناوی کوي او که نه. نوموړي وویل دا اوربند د روسیې او د سوریې د رژیم ازمیښت دی څو په ډاګه شي چې آیا مسکو او دمشق د 5 کلنې کورنۍ جګړې د سولیز حل غوښتونکي دي او که څنګه. د متحده ایالاتو ولسمشر ویل په سوریه کې به په ځینو سیمو کې جګړه وروسته هم دوام وکړي ځکه چې د ده په خبره داعش او د جبهة النصر وسله والې ډلې د اوربند په موافقه کې شاملې نه دي. د بغداد په شمال لویدیځ کې پرون د شیعهګانو په سیمه اشوله کې یو انتحاري حملې 15 کسه وژل او 50 نور یې ټپیان کړل. دا حمله پر یو جومات وشوه. روغتیایي کارکوونکو رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې د تلفاتو شمیر ښایي له دې هم زیات وي. خو اسوشیټ پریس خبري آژانس وایي چې په مسجد کې بمی چاودنه شوې او انتحاري حمله مسجد ته نږدې د یو امنیتي پوستې په دروازه کې شوې ده. رویټرز د پولیسو په حواله وایي چې 4 امنیتي ساتونکي هم په دې برید کې وشل شوي دي. په دې وروستیو کې د داسې حملو پړه د داعش پر وسلوالو چې اکثره یې سنیان دي اچول شوې ده. او د ناټو تړون یو لوی پوځي قومندان وایي چې روسیه له غرب سره دښمني غوره کړې ده او د امریکا ګټو ته ګواښ پېښ کړی دی. د امریکا د هوایي قواو جنرال فیلیپ بریډلیف پرون د استازو مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې روسیه د نړیوال نظم د قوانینو د بیا لیکنې او په اروپا کې موجود وحدت ته د تاوان پېښولو هڅه کوي. جنرال بریډلیف د روسیې له لوري د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو د دې هیواد د ملاتړ له امله د روسیې له سختو منتقدانو څخه دی. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا کونړ او هرات پخوانی والی فضل الله وحیدی چې څه موده وړاندې په پاکستان کې لادرکه شوی او خوشی شوی دی. دا هم اوري چې د افغانستان حکومت له پاکستان غوښتي چې یو شمیر طالب مشران چې د افغان حکومت په خبره د سولې لپاره ګټور ثابتېدلی شي د سولې خبرو ته راضي کړي.
دا د افغانستان آرزوګانې دي. پاکستان داسې وعدې نه دي کړې چې موږ کوم طالب کوم نوم نیزي مذاکره ته راوړی.
د ټاکنو د تحکیم لپاره مدني ټولنه یا اکسین وایي په انتخاباتي اصلاحاتو کې ځنډ د حکومت مشروعیت ته جدي زیان رسولی شي. د هلمند د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمری وایي د نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا رپورټ چې دغلته زیات کوکنار کرل شوي دي بې اساسه دی.
قابل نظر دوم مطلق بې اساسه رپورټ دی. نیویارک ټایمز هیڅ پوښتنه کوي نه لري. هیڅ کارمندان دلته وجود د دوی نه لري. د کوم رپورټ پر اساس ته دا نشرایه.
او د خبرونه په دوهمه برخه کې ونیس پروګرام ځوان فکر خبريږي. تاسو اوس موږ غږله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1296 په ټوله سیمه او ټول افغانستان کې اوریدل شي. د کونړ او هرات لپاره پخوانی والی فضل الله وحیدی چې څه موده وړاندې په اسلام آباد کې لادرکه شوی و ویل کېږي چې اوس پیدا شوی دی او په پېښور کې د افغانستان قونسلګرۍ ته سپارل شوی دی. په دې اړه د لا نورو جزئیاتو لپاره همداسې به زموږ همکار نسیم شفق را سره د تلیفون په لیکه کې دی. شفق صاحب سهار په خیر. د ښاغلي فضل الله وحیدی د پیدا کېدو او دا چې چیرته او د څه ویلي د خپل لادرک توپ په اړه څه جزئیات کوي له اوریدونکو سره شریک کړئ.
سلام علیکم تاسو د غزې رادیو ټول اوریدونکو ته. بل لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د کونړ او هرات په خوانی والی سید فضل الله وحیدی تیر شپه د تختونکو له منګولو ژغورل شوی او یا هم آزاد شوی دی. د دوی چې وینه غوښته نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته نن سهار وویل چې هو ښاغلی وحیدی آزاد شوی دی او په پېښور کې د افغانستان قونسلګرۍ ته سپارل شوی دی. یو منبع چې ښه معلومات لري هغه هم ازادي راډیو ته غیر حکومتي منبع وویل چې ښاغلی وحیدی تیره شپه یو بجا یا دو بجې د شپې دی آزاد شوی دی او وروسته بیا په پېښور کې د افغانستان قونسلګرۍ ته سپارل شوی دی. باید ووایم چې ښاغلی وحیدی څه باندې دوه اونۍ مخکې په د برتانیې د ویزې د ترلاسه کولو لپاره تللی و. د نامعلومو وسلوالو لخوا وتښتول شو او په دې تېرو څه باندې دوه اونیو کې دی لا تروسه لا درکه و.
شفق صاحب که څه هم چې دخوا غربي مطبوعاتو خدا موضوع زیات نه تعقیب کړی، په افغانستان کې که تاسې مطبوعات څارلي داسې هېڅ معلومات نشته دی چې د چا تښتولی او څنګه خلاص شوی یا د خو تر اوسه څه نه دي ویلي که نه مطبوعاتو سره؟
د پخپله تر اوسه څه نه دي ویلي، خو ما د افغانستان وزارت له ویان د شکیب مستغنی سره خبرې وکړې. په دې اړه باندې راته وویل چې دوی تر اوسه په دې لري او دې ته منتظر دي چې بشپړ معلومات ترلاسه کړي. وویل چې تر اوسه پورې په دې اړه څه نه سي ویلی، ولې په حکومت کې یو بله معتبره منبع هغه دا تایید کړه چې دای آزاد شوی دی. ولې دا نه معلومه چې دای څنګه آزاد شوی دی؟ دای په عملیاتو کې آزاد شوی دی، د عملیاتو په نتیجه کې دای احیانم د کومې پټې معاملې پر اساس آزاد شوی دی که څنګه؟ خو افغان حکومت ډېر فشار اچولی و د پاکستان پر حکومت د خوشي کېدو په خاطر، او پاکستان هم ژمنه کړې وه چې له هر امکان څخه به د ښاغلي وحیدی د خوشي کېدو لپاره کار اخلي.
ډېر زیاته مننه دوستانو. نسیم شفق چې د هرات او کونړ د پخواني والی فضل الله وحیدی په اړه چې څه موده مخکې په اسلام آباد کې لا درکه شوی او بېګا شپه ناوخته خوشي شوی دی او د افغانستان قونسلګرۍ ته سپارل شوی، په دې اړه در سره وروستي جزئیات شریکول. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو مونږ حکومت خایښ لرو چې مونږ د وبو باندې بس لاسه
فکر چې محکمې لخوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. د افغانستان د حکومت یو مقام چې نه غواړي نومې افشا شي وایي چې افغان حکومت د طالبانو د لسو مهمو مشرانو نومونه پاکستان ته ورکړي څو هغوی د سولې په خبرو کې برخې اخیستلو ته قانع کړي، خو د دې کسانو نومونه لا نه دي په ډاګه شوي. فرښتې جلالزی په پاکستان کې د افغانستان له پخواني ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کتونکي احمد سیدی سره خبرې کړي او په پیل کې څه پوښتنه کړې چې حکومت به د کومو طالبانو نومونه په دې لیست کې شامل کړي وي. ښاغلی سیدی وایي
د دې لیست افغانستان آرزوګان دي. تر اوسه پاکستان داسې وعده نه دي کړې چې موږ کوم طالب کوم نوم کوم شخصیت نږدې مذاکره ته راوړي. فقط افغانستان غواړي چې عباس ستانکزی، نیازی، اختر محمد منصور، ملا رسول، ملا یو نور تعداد دا خلک نږدې مذاکره ته حاضر شي، اما پاکستان تر اوسه دا تعهد نه دی کړی. خبر د بلست بلست دا ده چې افغانستان یو لیست لیږي چې دغه له موږ عالمان د تاسو د ملایانو سره کښېني یو فتوا به صادر کړي. هغه ملایان چې په افغانستان کې فتوا صادر کړی چې جنګ په افغانستان کې حرام ده دا پاکستان دی، یعنی هغه ملایان چې فتوا ورکړی چې جنګ په افغانستان کې روا دی جهاد، هغو به هم کښېني. دا دواړه فتوا ورکول وروسته د لیست خبره ده. تر اوسه په دې لیست کې پاکستان هیڅ تعهد نه دی کړی. دا د افغانستان آرزوګانې
په دې کې به دغه کسان وي چې دا تاسې نوم واخیست.
ما نوم واخیست په هر مذاکره چې پاکستانیان دلته په کابل کې بو یا په اسلام آباد، هغو تر اوسه دا وعده نه دي کړې افغانستان چې مونږ فلانی طالب یا طالبان نه دي مذاکره ته راوړو. په دې نږدې مذاکراتو پاکستانیان وویل چې مونږ کوشش کوو، یعنی تعهد پکې نشته.
که پاکستان نه غوښتلی خو مخکې تر دې چې د کابل مذاکرې شروع سي د پاکستان د پوځ مشر قطر ته ولاړ چې تر څو په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د سولې پر مذاکرو باندې خبرې وکړي، نو تاسې د پاکستان څه وایي؟ ولې باور نه کوي؟
هغه څوک چې ملا منصور طرفداران دي هغه وایي چې زموږ اصلي مرکز په قطر کې دي. راحل شریف چې قطر ته لاړ د قطریانو سره دا خبرې وکړي چې تاسو فشار ورکړي دغه طالبانو ته چې هغه موږ مذاکره ته ورسي. طالبان شرطونه لري، یو باید د طالبانو رسمي دفتر افغانستان وپېژني په رسمیت، یو دا رسمي دفتر طالبان د ټول لست نه لري سي، بیا نو قانون اساسي تغییر ورکړي. آیا دولت افغانستان دا توان لري که نه لري؟
نو ته څنګه د یو چا سره مذاکره کوې او هغه په رسمیت نه پېژنې؟
نه غواړم چې من فیبوفي وکړم. تاسو ته معلوم ده چې افغانستان لس کاله کېږي چې د طالبان سره جنګېږي. امریکایان، انګریزان، افغانان طالبان نه تروریست وایلي، دهشتګر وایلي، داسې وایلي که نه سلها تن مړ شوی دی دوه طرف ته. اوس چې د هغو دفتر په رسمیت وپېژني د یو تاریخ په نوم، یعنې افغانستان په جامعه جهاني کې څه وایي چې دا یو رسمي دفتر و، یو اسلامي تاریخ و، تاسو ویلې هغو ته تروریست وایلي، ویلې د تروریستانو سره جنګېدل، دا د سیاسي نګانو تاسو عواقبې پېږئ که نه؟
تاسې څوک فکر کوئ چې دا کسان به د افغانستان له حکومت سره سولې ته حاضر سي، مثلا ملا اختر منصور؟
زه داسې فکر کوم چې هغه موثر طالبان چې په دې شرایطو کې موثر دي په اسلام آباد په مذاکراتو په نوې هفته کې حاضر نه کېږي. شاید یو څو تنه یو غیر مستقیم مخصوصا د اکباتیار ډلې یو تعداد مخکې سي چې نومونه یې دومره مشهور و نه وي، دومره تاثیر ګذار نه وي، وروسته بیا نو وضعیت ته به ګورو.
د افغانستان حکومت د سولې په عالي شورا کې هم تغیرات راوستل، آیا دا تغیرات د سولې له مذاکرو سره څه مرسته کولی سي؟
داسې و چې د حکومت یو عادت ملي او تقسیمي حکومت به فلان وزارت د محترم غني، فلان وزارت د محترم عبدالله، فلان وزارت د فلان معاون، ټول مملکت تقسیم شوی دی. هم تقسیم که نور خبرې دي.
احمد سیدی د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه چې د افغان حکومت د دې غوښتنې په اړه چې یو شمېر طالب مشران باید د پاکستان لخوا د سولې خبرو ته آماده شي او یا قانع کړی شي، په دې اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر څرګندو. د ټاکنو د تحکیم لپاره مدني ټولنه یا اکسین وایي په انتخاباتي اصلاحاتو کې ځنډ د حکومت مشروعیت ته جدي زیان پېښولی شي. دغه ټولنه وایي د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره په ملي او نړیواله سطحه اجماع موجوده ده، خو بیا هم حکومت د نامعلومو دلایلو له امله په دې برخه کې بېغوري کوي. حکومتي چارواکي څه وایي؟ له کابلی د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې اورو.
په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د ملي یووالي د حکومت لویه ژمنه ده، خو بېلابېلې مدني ټولنې انتقاد کوي چې حکومت د دغې ژمنې عملي کېدو ته جدي اراده نه لري. د ټاکنو د تحکیم لپاره مدني ټولنه یا اکسین په انتخاباتي اصلاحاتو کې ځنډ د ولس په خیر نه ګڼي او وایي په دې برخه کې بېغوري به د افغانستان سیاسي ثبات له ګواښ سره مخامخ کړي. اکسین د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال له ولسمشر او اجرایي رئیس څخه وغوښتل چې د حکومت د مشروعیت لپاره د انتخاباتي اصلاحاتو لړۍ چټکه کړي. د اکسین ټولنې مشر جانداد سپینغر د خبری ناستې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې شوي اقدامات سمبولیک دي او که وضعیت همداسې دوام وکړي د حکومت مشروعیت ته به جدي زیان پېښ شي.
اصلاحات کولی شي د موجود حکومت مشروعیت قوي کړي، اعتبار یې لوړ کړي، او که اصلاحات ټکنی کیږي یا اصلاحاتو کې پرمختګ نه وي، د دغه دوه مشرانو شخصا مشروعیت، د دوی د حاکمیت مشروعیت او اعتبار ډیر زیانمن کیږي. خو دا د سوال ورده چې دوی ولې قصدن خپل اعتماد زیانمنوي او ولې اصلاحاتو په رابطه باندې کوټلي ګامونه نه پورته کوي.
اکسین ټولنه همدارا سپارښتنه کوي چې حکومت باید د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د نوي کمشنرانو په ګمارلو کې له پوره دقت کار واخلي او هغه کسان وګماري چې په انتخاباتي چارو کې تجربه ولري او کومې ډلې پورې تړلې نه وي. اکسین په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د چهارشنبې په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی په زغرده دا وویل چې د ولسمشر د تقنینی فرمانونو له لارې انتخاباتي اصلاحات قانوني بڼه نه لري او ولسمشر باید دا ډول فرمانونه ورنه کړي. افغان حکومت به د اکسین ټولنې د غیدا به اساس بولی چې ګواکې د حکومت مشران د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره جدي اراده نه لري. اجرایه ریاست وایي حکومت په خوا د انتخاباتي اصلاحاتو لړۍ پیل کړي او په دې برخه کې له هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټاکنیزو سمونونو لپاره د حکومت د رهبرانو خپل ځای د ټاکنو نظام په تمام معنا اصلاح کېږي. جمهور رئیس د راتلونکې اونۍ په پیل کې باید فرمان صادر کړي ترڅو پر اساس یې د دې کمیټې کار بېرته پیل شي.
د ټاکنو د تحکیم لپاره د مدني ټولنې اکسین غړی عبدالرحمن ننګ بیا وایي که څه هم د تیرو ولسمشریزو ټاکنو وروسته خلکو پر انتخاباتي بهیر تر یو بریده خپل باور له لاسه ورکړی، خو په انتخاباتي نظام کې د حکومت چټک اصلاحات کولی شي دا باور بیرته ترلاسه کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د هلمند د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمری وایي نیویارک ټایمز ورځپاڼه سپوږمکۍ نه لري خو د هلمند د مسایلو په اړه رپورټونه خپروي. څو ورځې وړاندې نیویارک ټایمز ورځپاڼه رپورټ ورکړی چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې نه یوازې ډېر کوکنار کرل شوي دي، بلکې د ولسوالۍ د چارواکو په شمول تر پارلمان پورې ځینې وکیلان د کوکنارو د کر او کروندو په سر پیسې اخلي. زموږ همکار دغه مسئله څېړلې ده او په اړه مفصل رپورټ لري.
د هلمند ولسوالۍ د لشکرګاه څخه جنوب ته شاوخوا 70 کیلومتره لري. د هلمند سنتر څنګ موقعیت لري. د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمری وایي امنیت شته، ښه حکومتداري لري او کوکنار کم کرل سوي دي، خو د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې پر 18 نیټه نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې نه یوازې کوکنار ډېر کرل سوي دي، بلکې په کوکنارو کرل سوي کروندې چې لا یې د شیری ټولولو وخت لري دی د سیمیزو چارواکو د پیسو راټولولو ښه منبع ګرځېدلې ده. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د پیسو ټولولو په دغه پروګرام کې چې په ډېر سیستماتیک ډول پر مخ بیول کېږي، اکثره کارونه میراب ترسره کوي او پیسې د سیمیزو مسؤلینو تر څنګ آن د پارلمان تر یو شمېر وکیلانو هم رسېږي. د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمری د نیویارک ټایمز راپور رد کړ. هغه وویل د نیویارک ټایمز خبریال نه دی ورغلی او دا ورځپاڼه سپوږمکۍ هم نه لري چې د هغې لارې د ګرمسیر د کوکنارو د کښت د زیات او کم سروې وکړي.
موږ منو چې کوکنار کله سوي دي په ګرمسیر کې، ځکه چې ګرمسیر هم د افغانستان یو جز دی. ولې خو دې ټکي ته دې بیا وګورئ چې په ګرمسیر کې امنیت ته کومې خوا راغلی. دستاوردونو ته د حکومت نه کتل کېږي، فقط منفي نقاط ته د فشار د الې په ذریعه ورڅخه کار اخیستل کېږي او هغه استعمالېږي تر څو زموږ نظام ته په یو ډول نه یو ډول باندې سیاسي فشار ورکړي او هغه غواړي دا فشار له امله څخه چې په نظام باندې خپلې نامشروع غوښتنې ومني. کامله نظر دوم مطلق بې اساسه رپورټ دی. نیویارک ټایمز هېڅ سپوږمکۍ نه لري، هیڅ کارمندان دلته وجود د دې نه لري. د کوم رپورټ پر اساس ته دا نشرایه؟
د نشي توک سره د مبارزې د وزارت معلوماتو مخې د افغانستان په 113 ولسوالیو کې ډیر کوکنار کرل کیږي چې په دې ډله کې د هلمند ډیر ولسوالۍ شامل دي. د جرمونو او د نشي توکو په وړاندې د ملګرو ملتونو اداره یا یو ان او ډی سی وایي چې افغانستان اوس هم په دنیا کې د نشي توکو د سترو تولیدونکو هیوادونو څخه دی. دغه اداره په خپل کلنی راپور کې وایي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازه 240,000 هکتار و چې دا شمېره په تیر یعنی 2015 میلادي کال کې 103,000 هکتار ته راکښته شوې ده. د دې ادارې په وروستي راپور کې راغلي دي چې د ټول هیواد په کچه تولیدونکي تریاک 16% په جنوبي ولایتونو په خاص ډول هلمند کې تولید کیږي. د ګرمسیر ولسوال وایي کوکنار کرل سوي دي خو دوی د ماتولو کلک هوډ لري.
په دې دا وجود لري زمانم د دغه پدیدې د اصلاح لپاره اما جانبه همکاری ته ضرورت ده چې د اغو څخه ډېر اقدامات ضرورت چې یو اقدام تخریب د کوکنارو دی. یو اقدام لاس اقدام ته ضرورت ده. مثال په ډول سره فلص کې یو تخریب د کوکنارو دی چې هغه مجار کال تر سره کوو، سر مو هم تر سره کوي، سر کار تیر کلونو کې مون تر سره کړی دی، بیا هم تر سره کوو، بیا مرته ژمن یو.
ولسوال ول د هلمند په شمیر ولسوالیو کې د نامنیو د ډیرو دوست رسم کروندګرو د کوکنار کرل ته مخه کړې ده. هغه دا خبره هم رد کړه چې د کوکنارو پر کروندو پیسې اخیستل کیږي. د ګرمسیر ولسوالۍ څخه د پولیسو یوې سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل سږ کال تر بل هر وخت ډیر کوکنار کرل سوي دي او یو شمېر چارواکو یې هم په پیسو ټولولو پیل کړی دی. سرچینې ونویل چې د پیسو ټولولو دغه پروګرام کې څوک او په کومه سطحه کسان لاس لري. تیر کال دغه وخت د ګرمسیر اوسنی ولسوال ایوب عمر او امنیه کمانډان تورالی د کوکنارو د کروندو څخه د پیسو ټولولو په تور دولت مقام د پخوانی مرستیال محمد جان رسول یار په امر له دندو لري او څارنوالۍ ته معرفي سول چې ولسوالۍ تر لږ مودې وروسته برات واخیست پر دنده مقرر سو او امنیه کمانډان ویل کیږي اوس هم په څارنوالۍ کې دوسیه لري او پر کور ناستی. د ګرمسیر اوسیدونکي هم دا مني چې کوکنار ډیر کرل سوي دي خو دا چې تر اوسه د کوکنارو د کروندو پر سر پیسې اخیستل سوي دي کنه پر دې مسله څه نه وایي.
تیر کلن ډیر ترسیږي وا یار تر اوسه خو به څه خبر نه ده کړی نو تیر کال د سیو چې مثال یا د پنځه کال اخوا ته برجری په لس مانه پنځه مانه کول مګر شش کال د تیر کال چې سو نیمن یا چاریاک یا یو منه درجه کې شو بلای نه دي کړی خلګه مجبور دي په غنو مویس نه کیږي په جوړو یې نه کیږي نو بار مجبور دي چاریاک کوي.
زما نوم پاکه غادي د ګرمسیر ولسوالۍ د سیدانو د کلی اوسیدونکی زموږ په منطقه کې د تیرو کلو کم کړی سوي دي پروش کاله رسیدان د پیسو وازاو په چاته من کوم غد دروي چا من ټیکټ چې رسیدلی مشتا چانه دی ویلی خامخا یو سره به کشکړی والوی به بند کړی بی مګر ددا یې سینې دی ورته کړی چې تدار پیرا
ګرم شیرو لسوالی یو 13 کیلومتر اوږدوالی لري. د افغانستان د مرکزی سید معلوماتو لمخي دا ولسوالی 2000 کیلومتر مربع مساحت لري چې د کاپیسا او پروان ولایتونو څخه زیات او د لغمان ولایت سره د مساحت له نظر لښت پوت لري. د دې ولسوالی نفوس شاوخوا 300000 تر رسیدي چې 90% په کرهنه بوختي. په هلمند کې چې د هیواد په جنوب کې ډیر وخت د جنگ د لومړی کرښې په نوم پاتې شوی دی ډیر کوکنار کرل کېږي. که څه هم تیر میلادي کال د کوکنارو په کروندو کې د مرزونو او فتونو له امله د هغه په تولید او کرکلې کې کمښت راغی خو ویل کېږي سږ کال د جنګونو د تودېدو سره یو ځل بیا ډیرو کروندګرو د کوکنارو کرلو ته مخه کړې ده. محمد الیاس صاحب، دادادی رادیو، هلمند.
کلس دی سی کلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پسیکات هم بدون شک مثبت تغییرات را
دی پاکستان ته پاس پاکلا
تاسو کوم چې دې کام کوي نه دی مکرای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د یاد ولایت د محمد هغې ولسوالۍ د پل کندهاري په سیمه کې یو اندازه وسلې مهمات او ماینونه نیولي او بل ځای د ازرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې 170 کیلوګرامه نشه یي توکي هم نیول شوي. چارواکي زیاتوي وسلوالو غوښتل چې د دې وسلو مهماتو او ماینونو په استعمال سره د لوګر او کابل د لوی لارې یو برخه تخریب کړي. نجیب الله الوخیل په رپورټ لري.
د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د یاد ولایت محمد هغې ولسوالۍ د پل قنداري په سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې وسلې د سپکو او درنو وسلو ګڼ مهمات او د ازرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې 170 کیلوګرامه نشه یي توکي نیولي دي. د پنجشنبه په ورځ د لوګر امنیه قمندان مل پاسوال محمد داود احمدي رسنیو ته وویل چې د پولیسو د کشفي ادارو منصوبینو د لوګر د محمد هغې ولسوالۍ د پل قنداري په سیمه کې عملیات وکړل چې په ترڅ کې یوه اندازه د توپ ګولۍ، شل ډزې توپک، د راکټ انداز ګولۍ، ریموټ کنټرول ماینونه او دوه عدد راکټ انداز امنیتي منصوبینو لاسته ولوېدل. امنیه قمندان وویل وسلوالو غوښتل د دې وسلو او مهماتو په انفجار او استعمال سره د لوګر او کابل د عمومي جادې یوه برخه تخریب کړي. د لوګر امنیه قمندان د نیول شوو وسلو او مهماتو ارقام داسې وړاندې کړل:
2 میله راکټ انداز، 2 میله شل ډزې توپکونه، تجهیزات د راکټ مرمۍ، د ډي سي توپ مرمۍ، په تعداد 15 مرمۍ د مدغې ولسوالۍ پل کنداري سره نږدې ځای پر ځای شوي وو او د وطن دښمنانو غوښتل چې سړک عمومي یا جاده عمومي د کابل لوګر له منځه یوسي.
د لوګر امنیه قمندان محمد داود احمدي وړاندې وویل چې له امنیتي ځواکونو سره د خلکو مرسته او همکاري دوی سره د وسلوالو او مخدره توکو په نیولو کې مرسته کوي. د لوګر امنیه قمندان د نیول شوو مخدره توکو او د یادو توکو د لېږدونکو په تړاو داسې وویل:
170 کیلو تریاک دي چې د ملي امنیت ریاست او د پولیسو په خاص همکاري مشترک پلان باندې د ازرې ولسوالۍ کې د سره وړنه ده. د مواد مخدر چا چې انتقالول هغه په متقابل جنگ کې له منځه تللی دي.
امنیتي چارواکو د نیول شوو وسلو او مهماتو په تړاو د مظنونینو د نیول کېدو په باب څه ونه ویل او نه هم تر اوسه کومې مخالفې وسلوالې ډلې په دې اړه رسنیو ته څه ویلي دي. لوګر چې د پلازمېنې کابل جنوبي دروازه بلل کېږي عموما وسلوال او د نشه یي توکو کاروباریان د پکتیا او ننګرهار ولایت د نامنو سیمو څخه چې د ډیو ډیورن کرخې پر پوله پرتې دي ور اوړي او له دې وسلو او مهماتو د یاد ولایت په ګډون د افغانستان په نورو سیمو کې په وسله والو بریدونو او چاودنو کې ځینې ګټه پورته کوي. ازادي راډیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولې گئی 00002 3 شپږ یو او یا هم 00 3 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تاسو زمون غغله ازادي راډیو او ری د خبرونه په دوهمه برخه کې ورچې د مدني ټولنو د کرکټ یو شمیر خواخوږو او مینوالو د افغانستان کرکټ بورډ په اړه اداري فساد د مدیریت په کمزوري او د کرکټ لنړیوالو اصول څخه په سرغړونو تورونه پوری کړی دي او د کرکټ بورډ جواب هم په دې رپورت کې اوریدل شي چې لاندو خبرونو ورسره خبريږي. د سولې د علي شورا نوې ټاکل شوی مشر پیر سید احمد ګیلانی وایي چې د ابرومند سولې د ټینګښت لپاره به هڅه وکړي. د ننګرهار په چینو نازیانو ولسوالیو کې د ملي اردو او پولیسو پوځي عملیات دوام لري. د ننګرهار حکومتي چارواکو پرون د ډرونډې او سمرخیلو په سیمه کې له هټیوالو د کرایو اخستلو پریکړه وکړه. د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو تاسیسات افغانانو ته سپارل کیږي. نن په ایران کې د پارلمان د 290 څوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي پر ایران به د اقتصادي بندیزونو له لرې کېدو سره د هیواد یوازې 50 میلیارد ډالر ترلاسه کړي نه 150. او د امریکا ولسمشر روسیې ته خبرداری ورکوي چې نړیواله ټولنه د سوریې د اوربند په اړه د مسکو ژمنې څاري. ځوان فکر ونیس پروګرام هم د خبرونه په همدې برخه کې خبريږي. د مدني ټولنو او د کرکټ یو شمیر خواخوږو مینوالو د افغانستان کرکټ بورډ په اداري فساد د مدیریت په کمزوري او د کرکټ له نړیوالو اصول څخه په سرغړونو تورن کړ. دوی چې شمیر لسګونو تر رسیدو د پنځمې پورځ په کابل کې خبري اعلان ته ویل که حکومت په دې بورډ کې اصلاحات رامنځته نکړي پر ضد به مدني خوځښت پیل کړي. خان محمد سین له کابل په خپل رپورت کې موضوع له کرکټ بورډ سره شریکه کړې ده.
د مدني ټولنې او د کرکټ یو شمیر خواخوږي او مینوال وایي چې د افغانستان کرکټ د کرکټ بورډ د کمزوري مدیریت او فساد له امله مخ په خرابېدو ده. دوی خبرداري ورکړ چې که حکومت په لسو ورځو کې د افغانستان په کرکټ بورډ کې بدلونونه او اصلاحات رامنځته نکړي پر ضد به لاریونونه او مظاهرې وکړي. مدني فعال عطا الله حیران وویل
وسانی ادارې د غوړه مشران سلیکشن د کمیټه چوي دا تاسو دې وګورئ کوم کس چې په دې لوبيږي د دې خپلوان وي هغه خلک چې بار بار نتیجه نه ورکوي هغه بیا هم لوبيږي بل چاته چانس نه ورکول کیږي. دغه ملي اداره د دې څو کورنیو ځانته مشخصه کړې ده. نړیوال قانون لري پوره لس ورځې حکومت ته او په ځانګړي توګه رئیس جمهور ته موږ وخت ورکو که چیرته که لس ورځو کې په دې کې پراخ بدلون رانغلل نو موږ به په پراخو لاریونونو باندې لاس پورې کوو. موږ به تر هغې پورې مظاهرې کوو
د غونډې نورو ګډونوالو وویل چې په کرکټ بورډ کې اداري فساد شته. سفرونه د بورډ د مشرانو لخوا په خپلو منځو کې ویشل کیږي او د بورډ د اجرایي ریاست مقام ته د کرکټ د نړیوالو اصولو خلاف ګمارنه شوې ده. دوی وایي پر دې پوست باید د یوې ازموینې په اساس وړ شخص ګمارل شوی وای. خود افغانستان کرکټ بورډ دا تورونه ردوی وای چې دوی د خپلو فعالیتونو او اجراتو په اړه د هر پوښتنې ځواب ته حاضر دي. د دې بورډ اجرایی رئیس شفیق الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل
د آی سی سی له طرف نه 2015 کال د افغانستان د کرکټ زرین کال ونومول شو. د افغانستان کرکټ بورډ په اداري پرمختګونه او د لوبډلې په کارکردګۍ کې کوم پرمختګونه چې کړي دي د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې په لومړي ځل شوي دي. څنګه په لومړي ځل د نړیوال یو ورځنۍ درجه بندۍ کې په لسم مقام راغلو. په نړیوال درجه بندۍ د شلو ورځو کې په نهم مقام باندې راغلو. معیاري سیسټمونه موږ معرفي کړل. غیر ضروري مصارفات هم له مخه له منځه یوړل. داخلي کرکټ موږ ډېر زیات قوي کړ.
په افغانستان کې کرکټ اوږده سابقه نه لري او له 2000 میلادي کال راهیسې لیدل کیږي چې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې میلیونونه ځوانان په دې ورزش بوخت شوي دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د ناتو تړون یو لوی پوځي قومندان وایي چې روسیې له غرب سره دښمني غوره کړې او د امریکا ګټو ته یې ګواښ پېښ کړی دی. د امریکا د هوایي قومندانو قواو جنرال فلیپ بریتلیف پرون د استازو مجلس ته پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې روسیه د نړیوال نظم د قوانینو د بیا لیکنې او په اروپا کې موجود وحدت ته د تاوان پېښولو هڅه کوي. جنرال بریتلیف د روسیې له لورې د کریمیا الحاق او د اوکراین په ختیځ کې له بدلون غوښتونکو د هیواد ملاتړ له امله د روسیې له منتقدانو څخه دی. نور جزئیات له فرشتې جلال ځای اورو.
د ناتو لوړ رتبه پوځي قومندان جنرال فلیپ بریتلیف وایي چې روسیه له غرب سره دښمنی پیل کړې او امریکا او د امریکا غربي متحدانو ته یې ګواښ پېښ کړی دی. د امریکا د هوایي قوا د جنرال پرون د امریکا د استازو مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې روسیه هڅه کوي چې د نړیوال نظم قوانین له سره ولیکي او په اروپا کې وحدت ته زیان ورسوي.
Russia is eager to exert unquestioned influence over
Russia de vihayol simedramastakol la para portulo kavandiano da jagre prata da fashar rawstulo hatikavi Russia khpal ijbari fashar ta prakhtiya aur kavicho pa nariwal de gar ki faal role ulobavi Russia dana gwaadi che da nariwal nazam maujoodi muqarrare la khand sara mukhamakh kari balki gwaadi che tuli la sara uliki. جنرال بریډلیف چې د روسیې له سختو منتقدانو دی پرون زیاته کړه چې دغه هیواد د ناتو په غړو کې د موجود تړون او د دې سازمان د هوډ ماتولو هڅې کوي. روسیه د امریکا متحد ایالات او ناتو د خپلو اهدافو لپاره ګواښ او خپلو ارمانونو ته مانع ګڼي. د همدې امله روسیه هڅه کوي چې زموږ تړون مات کړي او زموږ ماموریت ته خنډ پېښ کړي. د روسیې حکومت د امریکا او اروپایي اتحادیه دا تورونه رد کړل چې وایي غربي نړۍ ته یې ګواښ پېښ کړی او وایي چې امریکا او اروپایي اتحادیه دا خبرې د ځان د قدرت د څرګندولو لپاره کوي. روسیه د 2014 میلادي کال په مارچ کې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین جلا کړه او له خپلې خاورې سره الحاق کړه. روسیه همداراز د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو ملاتړ کړی دی چې د دواړه مسئلو په غرب او امریکا کې پر روسیه انتقادونه زیات کړي دي.
د ازادي رادیو د ځوان فکر د پروګرام مینوال سلام. په کندهار کې په لومړي ځل د ځوانانو مشورتي بورډ جوړ شوی. دا چې دغه بورډ څومره صلاحیتونه لري او اساسي هدف یې څه دی، په دې اړه د دې مشورتي بورډ له رئیس ګل احمد کمین، د بورډ د مرستیال ناصر مبارز او د دې بورډ له یو غړي حاجي حبیب الله رحمت سره بحث لرو. زه صادق رښتینی یم او پروګرام ته تاسو په خیر راسي. کمین صاحب، که په پیل کې تاسو وایئ چې دغه بورډ څنګه او د کوم هدف لپاره جوړ شوی؟
واقعا کوایچ په افغانستان کې او قندار کې د لومړي ځل لپاره یو نوښت و چې هغه یو خاصه توجه د ځوانانو لپاره و. تر څو د کندهار د ځوانانو لپاره یو مشترک قوي ادرس ایجاد سي او د دې د انرژي څخه مثبت استفاده وسي، نو فکر کوم حرکت چې اوس ابتدا ده که خدای توفیق ټول ځوانانو ته ورکړي چې همدا حرکت دغه جاری وساتي تر ډیره وخت پورې، تر څو تر موږ وروسته نوي نسلو ته پاتې سي او هغوی هم دغه په یو اتفاق او اتحاد په یو فکر باندې د کندهار د ملي ګټو لپاره کار وکړي او لاسته راوړنې ولري. نو دا هدف لپاره مو دغه حرکت شروع کړ.
مبارز صاحب، د بورډ د جوړېدو څخه دوه میاشتې تیریږي، مشخصا تر اوسه مو کوم کارونه کړي؟
چون دا کمین صاحب اشاره وکړله چې دا اولنی اقدام و د افغانستان په سطح، خصوصا په کندهار کې یو نوښت و. نو دغسې یو بورډ چې هغه ته د ټولو ځوانانو سترګې مې او هغه ته یو دونه دروند مسؤلیت ور د غاړې، هغه ابتدایي کارونه طبعا یو څه وخت په بر کې نیسي. د هغه لپاره اساسنامه او تګلاره او د هغه تشکیلاتو جوړېدل، ځکه هر یو برنامه چې جوړېږي یا داسې یو اداره یا فرض مثال یو سازمان یا سیستم چې جوړېږي، د هغه لپاره په لومړي سر کې ډېر کار په کار دی، تر څو هغه اساسنامه یې د هغه تشکیلات او د هغه تګلارې په صحیح شکل باندې ترتیب او تنظیم شي. چې دا کار موږ په تېرو دوو میاشتو کې کړی دی او کندهار ولایت مقام ته مو دغه تګلارې سپارلې دي، چې د تایید وروسته به بیا عملا په هغه درې میاشتني پلانونه چې موږ دوی تور کړي دي په هغو باندې شروع کړو.
رحمت صاحب، تاسو د دغه بورډ د اغېز په باره کې څه وایئ؟
د ځوانانو مشورتي بورډ چې د والي ترتیب کړی و، د یو پلان یو برخه ده چې جوړ شو او پدې کې د هر رقم زبانانو څخه د هر برخې څخه زبانان پکښې ده دخول سوله او دلته اشتراک وکړي بغیر کوم امتیازه. هدف مو د دې بورډ څخه یوازې دا دی چې موږ د خپلې ټولنې لپاره کار وکړو او دا ټولنه د ځوانانو ته اړتیا لري. د ځوانانو ته اړتیا لري نو ځوانانو دا خپل احساس را ژوندی کړي چې ټولنې لپاره خدمت وکړي، هغه کارونه چې نیمګړتیاوې لري د هغو لپاره ښه مشورې وړاندې کړي او په هغه برخه کې د خپلو خلکو سره د هغو رئیسانو سره چې هلته دوی اوس شتون لري یا ناست دي ښې مشورې ورکړي او هغه څه چې په ټولنه کې پرمختګ رابایسته کړي په هغه اړخ کې ورسره ودرېږي. دا د ځوانانو د مشورتي بورډ نه بلکې د کندهار د ټول کندهار د ولس غوښتنه ده چې هغه کارونه وسي چې هغه ټولنې ته پرمختګ ورکړي او موږ په دلته په د بورډ له نظره څخه چې ورته ګورو زموږ کارونه پرمختګ دا دی واضح دی چې ځوانانو راولاړ سوي دي او په دې کې اشتراک ګډون یې زړه غواړي او دې ته لیوالتیا یې ښکاره کړله چې موږ په مشورتي بورډ کې ستاسو سره ګډون کوو، همکاري درسره کوو، تر ډیرو ځایو پورې اوس هم راسره تللي دي. هغه نیمګړتیاوې چې په موجودیت کې شته، په موجوده حالاتو کې هغه کمیانې شته، د هغو لپاره یې د حل لارې ترتیب کړي دي چې تګلارې ورته جوړې کړي دي چې دغه د منځه یوسو. نو دا د ټولنې لپاره ښه مثبت اثر اچولی شي، ښه مثبت تمامېدلی شي.
کمین صاحب، ځینې کسان وایي چې دا مشورتي بورډ صلاحیتونه نه لري نو ځکه شاید اغېز یې کم وي.
واقعا چون یو خبرې ته اشاره کول غواړم، هغه دا دی چې دغه بورډ یا دغه هسته د کندهار د مشرانو په خوښه باندې، د هغوی په هڅونه باندې، د والی صاحب په هڅونه باندې دا شی ایجاد شوی دی او دا یو مستقل او آزاد حرکت دی، یو اجتماعي حرکت دی، په هیڅ تنظیم سیاسي ډلې په هیڅ ګروپ پورې اړه نه لري، آزاد فکر لري او د کندهار د ملي ګټو لپاره کار کوي. صلاحیت د هر افغان حق دی چې د دولت پر کړو باندې د هغوی څخه خپل د حق پوښتنه وکړي، د چارو پوښتنه وکړي. همدغومره صلاحیت چې مدني نهادو ته ورکول سوی دی، مدني حرکتو ته ورکول سوی دی، فکر کوم حتمی نه ده چې موږ باید د چا د ګټو په خلاف ودرېږو، د چا ممانعت وکړو. تر ډیرو شیانو مهمه دا ده چې نن موږ مشورې ورکو، طرحې ورکو، پلانونه ورکو تر څو هغه عملي سي، هم دولت او هم ټولنه. د ځوانانو فکر، طرحې او پلان ته ضرورت لري. فکر کوم په دغه عرصه کې که موږ ډېر کار وکړو لاسته راوړنې به مو هم ډېرې وي او مخ ته به هم تللي یو او د مشکلاتو سره به هم نه مخامخ سوي. غواړم د بورډ پر تشکیل باندې هم وژغېږم، چون یو ډېر منظم تشکیل ایجاد سوی دی په راس کې یو ولس کسیزه رهبري آیات دی او هغه د کمیټو څخه جوړ دی، نه کمیټو لرو او د هرې کمیټې درې غړي دي. بیا د هغو غړو تر منځ انتخابات سوی دي، آزاد انتخابات دي او د هغو څخه بیا یو نفر راځي رهبري آیات ته. دروازه د ټول ځوانانو پر مخ خلاصه ده، هغه که سواداره دي، که بی سواده دي، که په هر عرصه کې په ټولنه کې فعالیت ولري او علاقه ولري چې په رضاکار ډول باندې بېل کوم امتیازه فعالیت وکړي، هغوی کولی سي چې دلته زموږ سره ګډون وکړي. موږ د کمیټو تعداد نور هم ډېره ود هغوی لپاره او بیا په هر کال کې انتخابات کېږي او وړ کسان راځي رهبري آیات ته. دغه رهبري آیات هم موقتي دي، یعنې د یوه کال لپاره د انتخاباتو څخه وروسته بیا نوي ځوانان راځي او زموږ هڅه دا ده تر څو وکولی سو چې دا حرکت همدغسې دوامداره او ژوندی وساتو. کوشش مو دا دی چې نوي ځوانان دلته تشویق کړو تر څو کار وکړي او موږ بیا د ټولنې نور عرصې او نور برخې ورسره نیسو. هدف مو هم دا دی چې په ټولنه کې د خلکو مشکلات واورو او هغه د ادارې سره شریک کړو. کچیر اداره زموږ څخه د هغو د حل لار غوښتنه کوي، پلان ورته جوړو، حل لار ورته جوړو، طرح ورکوو او هڅه دا ده چې د خلکو غوښتنه، د خلکو مشکلات د پخوا په شان نه بلکې په عاجل ډول باندې حل سي او غوښتنې تر دولته پورې ورسول سي. فکر کوم دغه تر ټولو سپېڅلې او ښه موخه ده چې د خلکو مشکلات تر دولته ورسیږي او یا تر مرکزه پورې ورسیږي. او په دې عرصه کې موږ پوره هڅې کوو انشاءالله که د خدای رضا وه او د خلکو ملاتړ پر مخ وځو.
رحمت صاحب، کمین صاحب وویل چې مشورتي بورډ ځینې کمیټې هم لري، تاسې د اجتماعي کمیټې غړي یاست، ویلی سئ چې مشخصا ستاسې کار څه شو؟
زما غړیتوب د اجتماعي کمیټې په برخه کې دی. موږ چې څه کړي دي او یا څه مو په پلان کې دي هغه داسې اسانه لاسته نسو راوړلی. هغه کار غواړي وخت، غواړي وخت ارشیاست. موږ به هغه ته انتظار وباسو چې موږ یا څه کړي یا نه کړي. زموږ یوازې هدف خدمت کول دي او د دغه ځوانانو تر مابینځ مشترکه یو همغږي رامابینځته کول دي چې دوی وهڅوو چې کار وکړي. هغه که په هره برخه کې د اجتماعي کمیټې یوه ډېره مهمه احصه همدم جوړېدلی سي چې موږ د دوی سره په دې برخه کې کار وکړو چې دوی د خپلو کارونو ته وهڅوو چې په عملي ډول باندې سرته ورسي، یوازې د خبرو د لارې نه بلکې په عملي برخه کې هم یو څه ښکاره کړي. او انشاءالله موږ چې کوم اوس کارونه را پیل کړي دي ډېر بورډونه هم جوړ سوله هم به جوړ سي نور هم آماده. کم د ځوانانو مشورتي بورډ چې اوس د والي صاحب په رهبرۍ کې قرار لري او هغه ځوانان دلته ګډون لري، دا یولس کسیزه پلاوي کې چې دی راټول سوي دي، هغه ګرده د ښار هغه بااستعداده وړ اشخاص چې په ټولنه کې د دوی پر سر باندې حساب کیږي. نو دا واضح خبره ده چې دوی هیڅ وخت هغه پخواني شیان نه غواړي چې تکرار سي او د هغو په استفاده دوی نوښتونه رامابینځته کي. او موږ کندهار، د کندهار ځوانان یعنی هغه ځای ته ورسوو کوم چې موږ په پلانو کې لرو یا د دنیا د معیار برابر باندې هغه کارونه وسي یا نوښتونه رامابینځته سي دلته چې ټولنه مو په هغه سره د بدبختۍ خلاص سي، مخ ته ولاړ سي، مخ ته کامیابۍ پر لور ولاړ سو او ټولنې ته خدمت وکړو.
مبارز صاحب، اداري فساد د هیواد په کچه لویه ستونزه ده، دغه مشورتي بورډ د دې پدیدې د مخنیوي لپاره څه کولای سي؟
لومړی یوې خبرې ته غواړم د وضاحت لپاره اشاره وکړم، د هغه څخه وروسته به بیا ستاسو پوښتنې ته راسم. د دې لپاره چې خلک آگاهي چې مشورتي بورډ خپلې چارې څنګه سنبالي او چارې څنګه مخته بیایي، چون مشورتي بورډ اجرایي قوه نه ده، مستقیماً په خپله اقدام نسي کولی، خو ځینې قانوني مواردو په اساس ځینې صلاحیتونه ورکول سوي دي چې زه غواړم هغه کړنلارې او فعالیتونه یې په درو برخو کې وویشم. چې یوه برخه یې د مشورې ده چې هغه به دوی په لازمو چارو کې وخت چې د خلکو څخه شکایت اوري په خپله یو شی تشخیصي یا په خبریږي په ځینو مواردو باندې، په هغه برخو کې به لازم مشورې کندهار ولایت مقام ته ورکوي. د هغه تر څنګ یې د مدني نظارت برخه ده چې مدني نظارت قانون ثابت کړی دی، د مدني حرکتو دپاره مدني فعالیتو کې د مدني نظارت حق تثبیت دی. هغه څوک چې مدني فعالیت کوي د هغو دپاره د هغه تر څنګ مدني فعالیت دی په خپله، چې په نظارت کې به د ځینو چارو څخه نظارت کوي. او مدني فعالیت یې هغه برخه ده چې بیا به عشرونه کوي او د ارتقایي ظرفیت پروګرامونه به دایري او په دې مسایلو به کار کوي. نو خلک باید په دې باندې پوهي چې موږ په درو برخو کې مشوره، مدني نظارت او مدني فعالیت، دغه درې برخې دي چې په دغو درو برخو کې موږ عملا کار کوو. او را به استاذ خبرې ته، چون د فساد کچه په افغانستان کې ډېره لوړه ده او دا یو واقعیت دی چې نړیوال ټولنې هم ډېرې هڅې کړي دي چې د دې پدیدې مخه ونیسي، ورسره د افغانستان دولت او د هغه تر څنګ په ځینو مواردو کې خلکو هم کوشش کړی دی. اما یو واقعیت ته که درک سو، دا فساد یوازې تر یوې ادارې پورې یا
تر حکومت پوری تر دولت پوری تړلی نه دی. دلته د فساد یو یوه اندازه په یو طرف کې په خپل ولس موکی کېږي، ځکه څوک چې رشوت ورکوي او څوک چې رشوت اخلي دا د فساد یو مورد دی. دا اتلس مواردو څخه څوک چې اخلي هغه مجرم دی، مفسد ګڼل کېږي. څوک چې فساد ورکوي هغه مجرم دی. دا بیا نور مسایل دي چې بیا هغه بیا قضایي ارګانونه په دې باندې فیصله کوي چې یو څوک مجبوره سوی دی چې دا رشوت ورکوي او یو کې په خپل ورکوي د غیر قانوني کار لپاره. خو د کندهار ځوانانو مشورتي بورډ ځانته ځانګړې سیاسي کمیټه هم لري، د کمیټو په تشکیل کې چې د هغې کمیټې په چارو کې او په هغه طرزالعمل کې چې دوی به کار کوي، په هغو کې د فساد موضوع په سر کې قرار لري او کوشش کېږي چې د امکان تر حده د فساد مخه ونیول سي. که څه هم موږ په افغانستان فساد ضد فساد ادارې عالي ادارې لرو، تر هغه تر څنګ ځینې کاري کمیټې هم ایجاد شوي دي، خو په افغانستان کې د فساد کچه دونه لوړه ده چې کوشش وسي د دې که هر افغان د دې هڅه وکړي چې فساد مخه ونیسي، نو بالاخره موږ یو وخت د فساد ریښې د افغانستان وباسو. بغیر له هغه څخه چې د افغانستان ولس او ټول خلک په دې کې برخه وانخلي، د فساد مخه نه نیول کېږي. خو د ځوانانو مشورتي بورډ هڅې به په دې باره کې ډېرې جدي او د امکان تر حده به کوشش کوي چې دغه کچه تر یو اندازې پورې راټیټه کړي.
د بورډ د جوړېدو مخکې داسې ویل کېدل چې دغه ځوانان به د دولتي ادارو څخه ارزونه کوي او بیا به وروسته خپل راپور د والي سره شریکوي. په دې برخه کې د بورډ سره کومه خبره سوې ده؟
ما مخکې تاسو ته وویل چې موږ به خپلې چارې د افغانستان د اساسي قانون او سره تر څنګ د نافذه قوانینو په رڼا کې مخته بیایو، چون موږ نه اجرایي قوه یو، نه د څارنوالۍ او د قضایي او بخش یعنې په عدلي او قضایي ارګانو کې هم نه یو چې مستقیما عمل وکړو. اما ما مخکې اشاره وکړه چې مدني نظارت چون زموږ حق دی او قانوني اساسي دا تثبیت کړی دی، مدني نظارت ته لارې به موږ کوشش کوو چې یوازې نه دولتي ادارو بلکې په ټولنه کې چې ځینې ټولنیز فساد دی، فرد مثال مالي فساد دی، اداري فساد دی، سیاسي فساد دی او فساد مختلف ډولونه دي، هغه به د مدني نظارت په شکل باندې دغه ارزیابي کوو. پس له هغه څخه به بیا لازمې مشورې په ارتباط د مخنیوي په باره کې به مشورې ولایت مقام ته ورکړو.
د ورستۍ پوښتنې په توګه کمین سفر راتلونکي کې د مشورتي بورډ یو مهم هدف چې تاسو په پلان کې لري هغه څه دي؟
تر ټولو مهمه دا و چې د دې بورډ لپاره هغه اساسات هغه تعداد قوي کړئ شول سي. فکر کوم تر یو حده پورې دا کار ډېر ښه سوی دی. قوي اساسنامه لرو، تر هغه تر څنګ طرزالعمل یا اکشن پلان لرو او درې میاشتني پلانونه مو جوړ کړي دي چې بیا وروسته یو کلن پلانونه هم وړاندې کړو. او هدف مو هم دا دی چې دغه حرکت په هیڅ ارګان هیڅ ډلې پورې ونه تړل سي او تر ډېره وخته پورې دوام پیدا کړي، تر څو زموږ آینده نسلونه، آینده ځوانان چې هغوی د ټولنیزو فعالیتو سره علاقه لري په رضاکاره ډول باندې وکولای سي چې خپلې ټولنې ته د همدغه ادرس څخه کار وکړي. که چیرې زیر سو په تاسف سره چې د کندهار د ځوانانو لپاره یو قوي ادرس تر اوسه پورې وجود نه درلودی، که څه هم په تیرو 15 کلو کې ټولنیز فعالیتونه، مدني حرکتونه، سیاسي حرکتونه ورځ تر بلې قوي سوي دي او خوشاله کېږو په دې چې دغه فعالیتونه نور هم ډېر سي، دغه ټولنې نور هم ډېر سي. موږ د ټولو هغه مدني حرکتو، ټولو هغه ټولنو، ټولو هغه اجتماعګانو ملاتړ کوو چې په کندهار کې وي یا افغانستان کې فعالیت کوي. کوشش مو دا دی چې هغوی سره همکاري وکړو او هغوی کم انرژي چې لري هغه په دغه حرکت کې ځینې استفاده وکړو، تر څو یو پراخ واضح او قوي حرکت ولرو او وکولای شو چې د کندهار د دې زوریدلي ولس لپاره مو د یو ځوان په صفت چې حق را باندې لري یو څه کړي.
زه یو خبره غواړم چې د کندهار تر ځوانانو او ولسونو پورې ورسوم. هغه دا چې دا بورډ ایجاد شو، دا چې په کندهار کې کندهار حالات او د خلکو مشکلات ته په کتو سره دا یو ضرورت و باید چې داسې یو بورډ ایجاد شوی او د ولایت مقام سره په تفاهم یا د ولایتي ادارې سره په تفاهم دغه بورډ ایجاد شو او دغه ځوانانو بدون د امتیازه دې خدمت ته اوږه ورکړل چې دا خدمت وکړي او دغه چارې پر مخ بوزي. او یو خبره مو د خلکو څخه یو غوښتنه زموږ دا ده چې د دې بورډ سره همکاري وکړي او کوشش وکړي چې د هر قشر څخه، د اوناسو څخه، د ذکرو څخه، د تعلیم یافته، بې تعلیمه، د ولسوالۍ څخه، د ښار څخه ډېر ځوانان او ډیر دوستان د دې عضویت واخلي او تر څنګ یې مشران د دې بورډ ملاتړ وکړي، قومي مشران، سپین ږیري، ولایتي اداره. ځکه مخکې رحمت صاحب هم وویل چې موږ بورډونه ډیر تشکیل شوي دي، ایجاد شوي دي، چون د هغو حمایت نه دي سوی، هغو ته په اصطلاح د هغو مشورو ته په غاړه نه دي ایښول شوی، هغه تطبیق شوي نه دي، هغه په صحیح شکل باندې بیا وروسته تعقیب شوي نه دي، نو نتیجه یې نه ده ورکړې. امید مې دا دی چې ولایتي اداره په خپله برخه کې هغه سالمو او قانوني مشورو ته چې بورډ خاص خورکول کېږي په هغو باندې اقدام وکړي، او د هغه تر څنګ د ولس څخه مخواهش دا دی چې د دغسې حرکتو نه یوازې د دې بورډ، ټول هغه حرکتونه چې په ملي کچه باندې یا په عمومي کچه باندې خلکو او ولس ته خیر رسېږي، د هغو ملاتړ وکړي، خپل ځوانان تشویق کړي برخه پکښې کې واخلي، او که چېرې ځوانان هم نه وي مشران کولای سي چې خپل سالم مشورې د دې بورډ سره شریکې او د بورډ له لارې تر مربوطه مقاماتو پورې ورسي.
زه به یوازې د هغه د کندهار نه بلکې ټولو ځوانانو ته او په زیاته بیا زموږ د کندهار ځوانان چې چونکې خامخا خبرې شته، زه به دا ووایم دې ته به ډاډ ورکړم چې د ځوانانو مشورتي بورډ په راس کې چې کوم رئیس لري یا معاون لري یا غړي لري، هغه اجزاوي چې په دې کې شتون لري، هغه به خلق رانیسي، پر خلکو به ځان خرڅ نه کړي، خلق به رانیسي. یعنی د دې هوډ دا دی چې دوغنی کار وکړي چې د خپل ځوانه طبقې لپاره یو نمونه فاته سي، او دا د هغه 15000 کلن تاریخ چې کندهار لري یا ټول افغانستان په مجموعان کې لري، هغه غواړي چې را ژوندی کړي، او هغه د جرګې او دغه د سولې د ګرجنې جوړ کړي چې دلته په تعلیمي بخش کې او په سیاسي او په نورو بخشو کې تکړه ځوانان وروزي، او د دوی لپاره ډیرې هلې ځلې وکړي، د لوړ پوړو چارواکو خلکو سره وویني، او دوی ته د موقع ورکولو خپل هدفونه ترسره کړي. نو دوی چې ډاډمن واوسېږي، د ځوانانو مشورتي بورډ به څوک مشوره کوي نه، او د ځوانانو مشورتي بورډ به په خپلو کارونو او اهدافو باندې خپله ځان مشوره کوي.
زبط فاتا یا کزار شکنا آئے زبط فاتا یا کزار شکنا